سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایمو بیا هم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاستوم وړاندې اوري نړیواله ټولنه افغانستان ته د پیسو پر سوالو کار کوي میلیونونه افغانان له لوګي سره مخ دي او هیواد د پیسو له سخت کمی سره مخ دي
د ډیری خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنۍ شرایطو کې خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي
کله چې زه خپل د پیسو د راخیستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شرمن له هند وروسته بیگا اسلام آباد ته رسیدلی د لیدنو اصلي بحثونه په افغانستان سرخی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې د 40,000 افغانانو د منلو غوښتنه کړې اروپا دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ورکړی خو ویل دي چې له افغانانو سره د مرستو نورې لارې هم شته
فکر کوم دا ممکنه ده خدا دی اروپایی ټولنې په غړیو هوادونو پورې تراو لري چشمنه وکړي زه در کوم چې غړی هوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري
تر کابل وروسته د کندهار وای ډګر هم د نړیوالو الوتنو لپاره بشپړ چمتو شوی دی
د احمد شاه بابا نړیوال هوایی ډګر ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخې د لی وظیفې اجرا کولې یا عملیاتي بخش کې دی وظیفې اجرا کولې ټول پرسونل پر خپل ځای او موږ پر آمادګی لرو
نور مسایل هم لرو خو تر ارته مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي او یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یو شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده بس پر خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو خلکو خوا او د سرغړونو په حق لپټنی وکړي د افریقا د چین پاکستان او روسیې په شمول د 15 مخالفو رایو په وړاندې په 28 موافق رایو تصویب شو د افغانستان لپاره ځانګړي راپورټر په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګري ملتونو به د حقوقي مسلو د سیړنې عدلي طب او د خزو د حقوقو په برخه کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي دغه راپورټر تر ټاکل د ملګرو ملتونو له لوري د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لپاره یو مهم لومړنی ګام بلل شوی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوې دي دغه وزارت ویندوی ماریا زخاروفا پرون ویل روسیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښمنه ده د دې په وینا روسیا په ځانګړي ډول دې ته اندېښنه لري چې د داعش فعالیتونه په کابل کې د روسیې د سفارت په شاوخوا کې لیدل شوې دي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې د داعش 15 غړي ووژل شول د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د پر طالبانو غږ کړی چې د روسیې ډیپلوماټانو او سفارت د امنیت لپاره نور اقدامات وکړي د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري غونډې ته د خوست یو دینی عالم مولوي عبدالقدوس امیری له طالبانو وغوښتل چې له ټولو تجربه کار کسانو کار واخلي
هر هغه څوک چې دیو رئیس په صفت دیو مدیر په صفت به چا په واز کېږي نو اول څوک باید ګورتا نه یې لور نشي هغه باید په واپس کې استخدام کړي زکات حکومت لري دا د هر چا د دا د مولوی دا د طالب دا د قومي مشر اېبه نرو
د خوست قومي مشرانو په عین حال کې له طالبانو وغوښتل چې خپل اساسي اصول وړاندې کړي طالبان باید د هیواد په کچه داسې اساسي اصول جوړ کړي چې نړیواله او خپل افغانان په دې پوه شي چې د نوي حکومت تګلاره څه شي ده دوی هم دراز ویل باید په نظام کې ټول قشرونه ځان وویني او په کار ده چې د قومونو د یووالي لپاره کار وشي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستانه د هوایي ازمکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبرې پرون مخکې تر دې چې د 211 نور افغانان په یوه چارتر الوتکه کې پاکستانه جرمنی ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي. دغو کسانو له منځه به شل تنه نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمني او برېټانیا وایي لا یې هم ګڼ شمېر اتباع په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژر یې وباسي. د ایتالیا د کورنۍ چارو وزیر پرونو ویل ایتالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدور یا دهلیز جوړوي. د انسا خبری آژانس د راپور له مخې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس د اروپایي اتحادیې یوې غونډې ته د افغانانو د ساتنې په اړه وویل په دې توګه به د هغو افغانانو ساتنه وشي چې ملاتړ ته اړتیا لري. دې زیاته کړه په اروپایي هیوادونو کې د میشتولو د 2022 کال د پروګرام پر اساس به هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له پاکستان او ایران څخه ایتالیا ته راوستل شي او ښایي هغو افغانانو ته هم ونډه په پام کې ونیول شي چې په ترکیه کې دي. یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده. د رومانیایي چارواکو په وینا د دې څو ملیتي شبکې 21 غړو افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاقول. د پولیسو په وینا دا کسان د پلازمینې بخارس په 19 جلا جلا سیمو کې د چاپو په ترڅ کې نیول شوي دي. ویل شوي چې د شبکې اکثر غړي افغانان دي او دوی د هر پناه غوښتونکي د لیږدولو په سر له 10,000 تر 20,000 یورو اخیستي. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره یې له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتره امنیتي دیوال جوړ کړی دی. د ترکیې د وان ولایت والی محمد امین بیلمز وویل د پولې په دې برخه کې د دیوال له بشپړېدو وروسته به د غیر قانوني تګ راتګ د ترهګرو خوځښتونو او د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د ترکیه انادولیا خبري آژانس د دیوال په اوږدو کې پوځي تجهیزاتو ته په پام هغه اورین دیوال بللی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخامخ دي، نړیواله ټولنه دې هیواد ته د پیسو پر رسولو کار کوي. د نړیوالې ټولنې له طرحې سره سم په افغانستان کې به اړو کسانو ته نغدې پیسې ورکړل شي. په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې چې پیسې اړو کسانو ته په لاس کې ورکړل شي او که د بانکونو له لارې ورسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې.
تمه ده چې نړیواله ټولنه د یوې طرحې پر اساس په افغانستان کې له محتاجو کسانو سره د مرستې لپاره د هیواد ته نغدي پیسې ولیږي. له دې طرحې خبرو کسانو رویټرز خبري آژانس ته معلومات ورکړي دي. دوی ویلي چې د مرستې اړو کسانو ته په پام کې نیول شوي، نه د طالبانو د مالي ملاتړ لپاره. د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره عامو خلکو ته پیسې ورکړل شي. د رویټرز خبري آژانس د راپور پر اساس اړو کسانو ته پیسې د بانکونو له لارې ورکول کیږي او هر کس ته به څه کم $200 ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د بانکي سیستم فعالیت بشپړ عادي شوی نه دی او ډیری خلک په تیره بیا په کابل کې د خپلو معاشونو او امانتونو د ایستلو لپاره بانکونو ته په اوږدو کتارونو کې ولاړ وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حسیب او د کابل اوسیدونکی د سپلا همدرد وایي
په افغانستان کې د ډیری خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنیو شرایطو کې د خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي. که فرضاً یو څوک په میلیونونو روپۍ هم ودري په بانک کې او ډېر جدي اړتیا هم ورته ودري دوی کې یوازې کولی شي 40,000 افغانۍ ترې راوباسي.
کله چې زه خپله د پیسو د راخیستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي. نو هغوی څخه ما چې کله پوښتنه وکړه هغوی راته وویل چې ته باید دوه ورځې یا درې ورځې مخکې کارت جمع کړې. یعنی یو ځل کارت ته راشي، کارت جمع کړې، بیا دوی تاسو ته ورځ درکوي چې په پلانکۍ ورځ راشه. په هغه ورځ به بیا ته سهر نه ماښامه پورې ولاړ وي یا مازدیګره پورې ته به پیسې اخلي.
د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته بانکونه بند شول او له څو اونیو وروسته په دې ښار کې د بانکونو کار نیم نیم کړی بیا پیل شو. دو بهرنیو چارواکو چې رویټرز خبري آژانس نمونه نه دي څرګند کړي دغه خبري آژانس ته ویلي چې مرستندوی هیوادونه پر دې سربیره چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د حواله لارې پیسې افغانستان ته لیږي غواړي چې د پیسو یو صندوق جوړ کړي چې له هغه څخه معاشونه ورکړي او ښوونځي او روغتونونه پرانیستي پاتې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان بانک څه باندې 9.5 میلیارد ډالره د امریکا په بانکونو کې کنګل شول چې طالبان یې نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د دولتي ادارو کارکوونکو له نږدې 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. ډېر شمېر افغانان مجبوره شوي چې د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره د کور وسایل وپلوري. ځینې نور بیا د دې لپاره د کور سامانونه پلوري چې بهر ته لاړ شي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې لږ تر لږه 14 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس مری آلن مګروتی ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د نقدو پیسو د بحران له کبله وپاشل شي. په همدې حال کې رویټرز خبري آژانس د یو جکپوري ډیپلومات په قول ویلي چې اوس پر 2 لارو غور روان دی چې پر اساس یې د افغانستان اقتصاد ته نقد پیسې تزریق کېدای شي. د دغه ډیپلومات په وینا یوه لار دا ده چې د خوړو نړیوال پروګرام نقد پیسې په مستقیم ډول خلکو ته ورکړي چې خوراکي مواد پرې رانیسي، او دوهمه لار دا ده چې د ملګرو ملتو او نورو مؤسسو د کارکوونکو معاشونه د بانکونو له لارې ورکړل شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ویندی شرمن بیگا اسلام آباد ته ورسېده. نوموړي داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې ساړه شوي. شرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنونکي وایي واشنګټن پر اسلام آباد فشار راوړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. هلته د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد یې نړیوال فشار ته سر نه ښکته کوي. شاهین بنیری د شرمن د سفر په اړه له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وینډي شرمن پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو د سکتر هریش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر ایس جی شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دو اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکتر سره د لیدنې نورستو نوموړي خبريالانو ته ویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا یقیني کی چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځي بدل نشي او د خزو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبريالې ماریانا بابر ویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالي وزیر سفر ډیر مهم دی او مخه دادا چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بې باوري یو سره کم کړي. نوموړي ځاتوي هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
دې غواړي نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي. اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دا دی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوس پورې، او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې به زور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې خزو آزادي ورکړي، میډیا آزادي ورکړي، داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه ني. بل د امریکې دا او سلا دا چې کوم الته خلک پاتې شوي دي یا امریکن دي که نور دي، پاکستان مدد وکړي چې غي الته نه راو باسي.
بلخوا په نیویارک کې میشت خبریال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړې او دغه شان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر راوستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساترلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی. نوموړي زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کوم ځای اختلاف وو او هغه نن هم دی، هغه پاکستان په خاوره د امریکې فوجي موجودګۍ باندې و. تکه چې کله افغانستان نه امریکا وتله نو هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیال و چې په دې سیمه کې امریکې پرزنس یا امریکې ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو غره نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي، بلکې ورسته میاشتې د امریکې چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جرنل دی مشر جرنل دی هغه سره هلسن کی فنلینڈ کے ہم لیدن کڑے ہوا ہاگ لیدن مقصد ہم دا کہو چې امریکا نه یوازې دا پاکستان نه مرسته غواړي، بلکې سویلی آسیایی هیوادونو نه هم د کشانت مرسته غواړي.
سره د دې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وخت په وخت په افغانستان کې د بشری مرستو او طالبانو سره د کار کولو وکالت کړي، خو تر اوسه په رسمي توګه د طالبانو حکومت منلې نه ده. پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سر ښکته نکی او د افغانستان سره به بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېری مسلې جوړولې شي. شکر دی چې اوس هلتا وزا خوالی لور ته روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري، خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړاندې هم ډېر په شدت سره کوو. زمونږ رونه او ګاونډیان دي، مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر وانخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو. او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو په اړه څه فیصله وکړي نو مونږ به هم هغه لور ته ځو.
دنیا جائے گی فیصلے کی طرف تو ہم بھی اس فیصلے کی طرف جائیں گے.
د یادونه وړ ده چې په کابل کې د طالبانو د راتګ اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډۍ نه وروسته د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي، او دغلته د یو ټول شموله حکومت او بشري حقونو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو تر 40,000 ډیرو افغانانو ته د پناه ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنر غوښتنې ته مستقیم ځواب ونه وایي، خو د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمشنر وایي د دې اتحادیې غړیو په وروستیو څه کم 2 میاشتو کې زرګونو افغانانو ته پناه ورکړې ده. هم ملګري ملتونه او هم اروپایي ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط او د لوږې د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بشري مرستې به ورورسوي. تفصیل په دغه راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی له اروپایي اتحادیې غوښتي چې په راتلونکو 5 کلونو کې تر 40,000 ډیر افغان کډوال ومني. ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرځېدو وروسته د خلکو وضعیت ترینګلی شوی دی. د کورنیو چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږې خبرداري ورکړ. اغلی جانسن دا خبرداري د پنځشنبه په ماسپښین د بیا میشتونې په اړه د لوړې کچې له کانفرانس وروسته په یو خبري غونډه کې ورکړ. دا او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشر جوزیپ بوریل د دې کانفرانس قربانه وو. په کانفرنس کې د اروپایي اتحادیې د 20 غړو هیوادونو د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو. په غونډه کې د اروپایي هیوادونو له لوري کوم شمنه ونه شو او یوازې د دې اتحادیې اوسنۍ دریز تکرار شو چې اروپایي اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکړي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي. اغلی جانسن وویل د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپایي اتحادیې غوښتي چې د 15,000 بې ځایه شویو افغانانو له منځه 2,500 ته پناه ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتو لوی کمشنرۍ ته دا کسان تر ټولو زیانګالي ښکاري او دا کار باید په 5 کلونو کې وشي. د اروپای اتحادیې غړیو د ښاغلي ګراندي غوښتنې ته ځواب ونه وایه، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشري مرستو د ورکولو لپاره نورې لارې شته، لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکنه ده، خدا د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي. زه درکوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د طالبانو له لوري د کابل له نیول وروسته اروپایي اتحادیې 2000 افغان پناه غوښتونکي منلي دي. پرون هم تر 200 ډیر افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یو چارټر الوتکه کې روان شول. د کورونا چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنری یولیا جانسن وویل سره لدی چې په ډلهیز ډول کومه ژمنه نه ده شوې، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشري مرستې واستوي. دی د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل اتیا پخواني افغان همکاران د کورنیو له غړو سره تازه ناروې ته رسولي دي. ناټو ویلي هغه ټول افغانان بچې له دوی سره کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له افغانستانه وباسي.
آزادی
خزینه پس اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد شیبار اورو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي افغانستان تر سلو د ډیرو اویغور کورنیو کوربه دی چې اکثرو یې د څو لسیزو په ترڅ کې آرام ژوند کړی دی او اوس د چین له حکومت ویره لري. د ډیپلوماټ په مقاله کې وړاندې راغلی دی چې ځینې اویغور کورنۍ په اویایمه میلادي لسیزه کې افغانستان ته د دواړو هیوادو ترمنځ له واړه سرحده اوښتي دي او په نویمه لسیزه کې بیا یو شمېر اویغوران له پاکستان وروسته تر دې افغانستان ته کډه شوي چې د اسلام آباد او پیکینګ اړیکې ډېرې تودې شوې. د دې مقالې د لیکوال په باور چین پخوا کاذبه ادعا کوله چې د اویغورانو تروریستي تهدید په افغانستان کې شته، بل لور ته متحد ایالتونه پر پیکینګ فشار راولي چې د اویغورانو د ځپلو له تګلارې لاس واخلي. ډیپلوماټ ویلي کې په افغانستان کې میشت اویغوران چین ته د ورسپارلو له خطر سره مخامخ دي او واشنگتن باید له دې کسانو سره مرسته وکړي، کنه په چین کې به دا کسان زندانی شي او شکنجه شي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې بیا یو راپور ته چې د اګست په 11 خپور شوی دی اشاره شوې ده. په دې راپور کې د اویغورانو د بشري حقونو او د منځنۍ اسیا د چارو لپاره د اکسوس په نوم د ټولنې په وینا راغلي دي چې له 1990 کال را په دې خوا 21 داسې قضې ثبت شوي دي چې په افغانستان او پاکستان کې یا اویغوران نیول شوي یا چین ته سپارل شوي دي. همداراز 90 داسې نورې ورته پېښې په دې موده کې ثبت شوي دي چې د دې کسانو بشپړه سوانه نه ده روښانه شوې. د آزادی اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې طالبانو له چین سره له سرحدي سیمو اویغوران لري کړی دي. په دې راپور کې دا مسله نه ده روښانه شوې چې طالبان به دا کسان چین ته وسپاري که به یې ونه سپاري، خو دا اقدام د طالبانو او چینایانو ترمنځ د همکارۍ یوه نوې نقشه بلل شوې ده. وال سټریټ جرنال ورسپانې بیا د اګست 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی د افغانستان پر موسیقي ولیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلی دی چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به د دې ښار له رستورانتونو او د آیس کریم له دوکانونو د افغاني یا بهرني موسیقي غږونه اورېدل کېدل او په دې ډول به خپل مشتریان هڅول چې رستورانت ته ورشي، خو اوس دا غږونه غلي شوي دي ځکه چې د طالبانو په باور موزیک له اسلام سره په ټکر کې دی. د دوشنبه په ماښام د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ تر سلو ډیر زکونکي او استادان له کابل پلازمینه دوحې ته ورسېدل. د دې ډلې نیمایي نجونې او میرمنې دي. ټاکل شوې ده چې دوی له قطر څخه پرتګال ته ولېږي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست فرانس پرس اژانس ته وویل چې د موسیقي د دې زده کوونکو او استادانو له وتلو وروسته دا هیله ژوندې شوې ده چې په بهر کې د دوی په مرسته د افغانستان د موسیقي چارې تنظیم کړي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر مسول وایي دغه هوایي ډګر په بشپړه توګه بیرته نړیوالو پروازونو ته چمتو شوی دی. پرون له دغه هوایي ډګره یو نړیوال پرواز هم تر سره شوې ده. شپږ پندوس مسافر پکې په یوې الوتکه کې د ایران مشهد ته لیږدول شوي دي. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر له مسؤول نقیب الله وفا سره زموږ همکار خبرې کړې دي.
د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه د ایران مشهد ښار ته یو پرواز تر سره سو، ملکی پرواز چې خپل د ایرانی مهان ایرلاین لخوا څخه تر سره سو، چې ان شاء الله دا پرواز نمړنی پرواز چې د کندهار څخه ایران ته تر سره سو، او په اند کې به ان شاء الله هر هفته د یو څخه در دوه پورې د کندهار څخه او مشهد ته موږ پروازونه ولرو. د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر اوس مهال په بشپړ ډول د نړیوالو پروازو ته آماده دي، ځکه چې د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر ټول هغه مسلکي پرسونل چې د مخې د لې وظیفې اجرا کولې، یعنی عملیاتي بخش کې دی وظیفې اجرا کولې، ټول پرسونل پر خپل ځای، او موږ پوره آمادګي لرو چې په آینده کې د خیره نور پروازو ته چمتووالی ونیسو.
تاسو د وایټ ګارد د پرسونل خبره وکړه، آیا له دغه کارکونکو سره شزینه کارکونکو هم خپل دندو ته تللی؟
ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخې به دغه وظیفه مخته وړلې، هغه ټول پر خپل ځای دی، او همدارنګه هغه کم کمپنی چې در مخه به د چیک په بخش کې، یعنی مسافرو د تلاشی په بخش کې وظیفه اجرا کوي، هغه شزینه بخشو او یا هم نارینه، ټول مکمل پر خپل ځای دی او ټول خپل وظیفه ته راځي، هیڅ کم تغییر او تبدیل نه دی پکښ راغلی.
لکندار وایي چې کار څخه د نړیوالو پروازونو د ځان علت څه؟
د پروازونو د ځند وزنی علت ځینې تخنیکی ستونزې وي چې دلې موجود وي، نو اوس مهال الحمدلله هغه ټول ستونزې حل شوي دي، او موږ ان شاء الله پوره آمادګي لرو چې نور پروازونه نور ځایو ته هم راپیل کړو.
د راتلونکي په اړه ووایاست چې آیا له تخنیکي اړخه کومې اړتیاوې او ستونزې ویني؟
په تخنیکي بخش کې ځینې تخنیکی ستونزې وي چې دا اوس ستونزې ته موږ رسیدګي وکړل، او الحمدلله اوس کوم مشکل نه لرو، او په راتلونکي کې به کوم داسې تخنیکی ستونزې پیدا نه شي چې د پروازونو د ځنډ علت شي.
و مورګل چې پرون د کندهار له هوایي ډګره لمړنۍ نړیوال پرواز له یو څه ځنډ راتلو وروسته وشو، البته دا ځنډ په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته رامنځته شوی و.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
وربسو د پاکستان بلوچستان ته هلته په پښتون میشتې هرنایي سیمه کې د چې وروستۍ زلزلې سخت تاوان ورړولی دی یو مفصل راپور لرو. په هرنایي او شاوخوا سیمو کې زلزلې 15 کسان وژلي او تر 250 ډېر نور خلک یې ژوبل کړي دي.
د بلوچستان په پښتون میشته هرنایي سیمه کې د 1 اکتوبر زلزلې مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې سیمې اوسېدونکي 15 کلن محمد امیر د کورنۍ درې غړي په زلزله کې وژل سوي او درې ژوبل سوي دي. هغه مشال ریډیو ته د زلزلې د شپې کیسه کوي.
موږ باندې ویدو هغه نور شپږ کسان دننه ویدو، و یو مامور و درې خوشنیانو او درې موستل درې دغه ځایو، بیا به سمکتل هغه ټیم مخری سانز دی، یو دماغ من کار نه کول چې شوکو، بیا سر دننه ولاړ کو دروازه مات کول هغه آوازو چې شوکو سمجھ کی مراد لیا مالی والا تم ویل هغه مالی والا بیچارا ول تخپل رااله او درې کسان مړو یو مور وا دوخنی ورونو یو سور لاس کالو یو کالو.
په زلزلہ کې تجربه سو ناروغان لپاره د یاد سیمې د لیبر یا مزدورانو روختون پانګړ کې په بیړنی حالت کې د درمنن لپاره کیمپونه جوړ کړل سوي دي. زیات ژوبل سوي ناروغان د څرخه کې د لارې د کوټې بیلابیلو روغتونونو ته وړل سوي دي. د ارنایي د ولسي بنیادي روغتیا مرکز مشر محمد داود مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
د پرون ماښام سره تر اوسه ماښام پورې ټوټل مړي چې دي هغه د 15 تر مابین دي، او شدید زخمیان چې دي هغه 15-30 کسان دي، او ټوټل زخمیان چې دي هغه تقریبا تر 250 هم زیات دي. په هغو کې داسې وو چې ماینر انجریز وي هغه کورو ته برته ولاړو، خالي فرسټ ایډ یې واخیستی. چې څوک زیات زخمیان وو هغه موږ کوټ ته ترو هیلیکاپټرز امبولنسز موږ واستول. مړي په مړو کې چنیان ډیر وو سپنجر هم وو او څو ځنه نیولې دا هغه تر کورونا چې دی هغه د 50 او د شپېتو تر مابین دی چې هغه کولاپس وی دی ختم سوی دی دیولونه نړیدلې دي چتونه نړیدلې دي هغه سره ختم دی البته په هرنای کې تقریبا 8 سے 10 هزار چکم کورونا دی هغه ډیمیج دی هغه کې کریکس راغلي دي دا کورو ته تاوان جوړیږي کوي بل چټک راځي
د ارنای د ولسی بنیادی روغتیا مرکز د مشرق وینا چې د پاکستان طبي ناورینونو سمبالولو اداره پی ڈی می په مرسته با ډیر زر د زلزلې څخه اغیزمن سو کورنۍ ته خیمه او خوراکي توکي ورسیږي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورتر پر ټاکلو سلا وکړه چې په دې هیواد کې د طالبانو او نورو ښکېلو خواو د سرغړونو په حق لپلټنې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. دا ورسته له هغه چې روسیې سفارت ته نږدې په کابل کې د داعش 15 غړي ووژل شول. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستانه د هوایي ازمکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس پرون وویل ایټالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدوریا دهلیز جوړوي. یورپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې دي. په دې څو ملتي شبکه کې چې یو شغړی لري افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاق کېدل. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتري امنیتي دیوال جوړ کړی دی. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوسم د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې وړاندې د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر او اوسنی افغان سیاستوال حضرت عمر زاخیلوال سره یو مفصله مرکه لرو چې د ازادي رادیو په فیسبوک او یوټیوب کې هم کتلای شي او تر هغه وروسته به د کور کلی رادیوي ډرام خپور شي. لومړی رازو مرکې ته چې هیلی اسد ورسره کړی ده.
سلامونه او خیر چاري. نن ورځ په افغانستان کې یو لوی ستونزه اقتصاد دی. د طالبان حکومت تر اوسه د دولتي کارکونکو معاشونه نه دي ورکړي او بانکونه لا هم تړلې دي. نړۍ د ژور بشري ناورین راپور ورکوي او په افغانستان کې فقر په چټکۍ سره وده کوي. د دې وضعیت لامل څه دی؟ وضعیت څنګه ښه کېدای شي؟ وایا د طالبانو حکومت توان لري چې دا بحران اداره کړي؟ زه غواړم دا او نورې پوښتنې د افغانستان د مالی پخوانی وزیر حضرت عمر زاخیلوال څخه وپوښتم چې د سکایپ لارې له ما سره په تماس کې دی. تاسو د مالی وزیر پاتې شوی یا آیا طالبان د مالی بحران د قابو کولو لپاره کوم مسلکي ټیم لري یا غواړي مسلکي کسان د ستونزو د هواري لپاره راوبولي؟ ظاهرا هغوی هر څه ملایانو ته سپارلي دي.
کوم بحران چې اوس دی د مسلکي حل نه، په اول قدم کې سیاسي حل چې دی ضروري دی. زه فکر کوم چې اوس موږ یو سیاسي ستونزه لرو، هغه دا ده چې د نړیوال ټولنې پر رسمیت پیژنه د افغانستان حکومت د افغانستان راکړه ورکړه اسانه کوي، باقي سکتور باندې تاثیر گذاری لري او هغه مرستې چې افغانستان ته بیدره شو د افغانستان اقتصاد ور باندې تکیه دی، بشری وضعیت ور باندې تکیه دی، هغه د افغانستان سره وشي او هغه په اول قدم کې تبن د سیاسي فضا سره نښتي وي، د سیاسي پرمختګ سره نخته دي. او مسلکی کادر طبعا د دغه مسلکی وزارتونو کا هغه بانکداری ده او کا هغه اقتصاد دی، هغه ورته اړین دي. پټی ته کچا باندې پخوانی کارمندان خپل وظیفو ته راځي شته، مګر سیره د وزارتونو باید هم مسلکی شي تر یو زیاته حده چې طبعا په دینوي سرپرسته کابینه کې څومره چې توقع کېده یا څومره چې اړینه ده هغه مر لا تر اوسه نه لیدل کېږي.
که طالبان له تاسې وغواړي او یا تاسې وغواړي له طالبانو سره همکاري وکړي، په حکومت کې کوون ندر کې تاسو آماده چې دغه ورنه تر سره کړئ؟
ګورئ دلیل چې زه په افغانستان کې هم د کومې رسمي دندې لپاره نه یم، د افغانستان لپاره یم. افغانستان د ټولو دی، ټولو باندې حق لري، او هر هغه څه چې مونږ کولی شو چې د اوسنۍ فضا بهتر کړو، چې په هغې کې اقتصاد هم شامل دی، د همدې دپاره دلته یو. ما تر خپله وسه څه مو چې په ذهن کې دي، البته نه یوازې په اقتصادي ډګر کې، لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه، په سیاسي برخه کې هم مو خپل تحلیل او وړاندیزونه د طالبانو د مشرانو سره شریک کړي دي، هم په بحثونو کې او هم په لیکلي ډول باندې. اوسنۍ فضا یو نامطمئنه فضا ده، او د یو هیواد د اقتصاد دپاره هېڅ شی دومره ځورونکی او یا دومره اغېزمن نه دی لکه یو د اطمینان فضا چې ده، یا د نااطمینانۍ فضا یې چې ګواښوي. نو همدا دی چې دغې فضا نه چې څومره زر کېږي، دې نامطمئنې فضا څخه باید افغانستان په سیاسي ډول باندې ووځي، تر څو چې د افغانستان اقتصاد هم یو څه د دغې لارې پیاوړی شي. رسمي دندې لیوالتیا نه لرم، مګر په داوطلبه توګه باندې طبعا د افغانستان د خلکو تر خوایم، او په دغه برخه کې چې هر څه زموږ د وسه کېږي تر اوسه مو نه دي سپمیلي، او په همدې دلیل باندې په دلته موږ یو په افغانستان کې.
طالبانو تر اوسه په خپلو اقداماتو کې نه ده ثابته کړې چې ګوندې ښځو ته به د کار او زده کړو حقونه ورکړي. د پوهات په څېر یوازې ژمنې کړي، همدارنګه په نورو برخو کې لکه د حکومت د ټول شمولۍ په برخه کې هم له څرګندو انتقادونو سره مخ دي. تاسو د یو پخواني چارواکي په توګه د داسې یوې ډلې واکمني توجیه کولی شئ؟
کولی خبر له توجیه نه ده، خبره د دې چې د افغانستان حقیقت څه دی. حقیقت دا دی چې طالبانو د نظامی لارې خپل قدرت ترلاسه کوي. البته مخکې له دې چې نظامی لارې ترلاسه کړي، کلونه کلونه دي چې د دوی سره مذاکرې روانې دي، په همدې دلیل چې طالبان د افغانستان یو حقیقت دی او دوی باید د قدرت یوه برخه وای. اوس نه ټول قدرت په لاس کې دی، اوس نه برعکس دی. طالبان باید ومني چې یوازې دوی نه دي چې د قدرت برخه اوسي، د دې لپاره چې یو پایدار نظام حکومت اوسي باید چې د افغانستان حکومت ملي بڼه خپله کړي، ملي څېرې خپلې کړي. دا یوه برخه ده. بله برخه یې د ښځو مسله ده. د ښځو په مسله کې متاسفانه یوازې الفاظ او وعدې چې دي دا کفایت نه کوي. اوس عملا واک یې د واګې د حکومت د طالبانو په لاس کې دي. د خلکو قضاوت، د نړۍ قضاوت د طالبانو په عمل باندې نه په الفاظو باندې. متاسفانه ډېر فرصتونه په دې برخه کې طالبانو د لاسه ورکړه. یو نیم میاشت کېږي په دې برخه کې یوازې الفاظ اورو، او د ښځو د مکاتبو برخه کې، د ښځو د کار په برخه کې باید اطمینان فضا رامنځته شي.
تاسو په لومړیو کې له کرزي صاحب سره یو ځای له طالبانو سره تماسونه نیولی دي، له هغوی سره مو ناستې کړي دي. دغه د ټول شموله حکومت یا د ښځو د کار یا د نجونو ښوونځي ته د تګ مسله مستقیما مطالبانو سره مطرح کړي ده، د